یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم دا سدی رډو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیق عیار مختوړي السلام علیکم په دې خبرونه کې مو وړاندې په افغانستان کې د سره صلیب له اندېښنې خبرو چې طالبانو ګواښ ورته کړی د نړیوالې مؤسسې خپل فعالیتونه په افغانستان کې ځنډولې دي د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ازبکستان له مشرانو سره د افغانستان د سولې پر مسأله خبرې کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت د طالبان لخوا د پسرلنیو عملیاتو د پیل اعلان د تبلیغاتي جګړې برخه بللې ده او د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې یوې چاودنې لږ تر لږه 14 کسان وژلې دي. د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ازبکستان کې د دې هیواد له مشرتابه سره د سیمې د سولې او ثبات په ځانګړې توګه افغانستان د سولې پر روان بهیر او پکې د ازبکستان د رول په اړه خبرې وکړې. زلمی خلیلزاد نن سهار په خپل ټویټر لیکلي چې د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزایف او د دې هیواد بهرنیو چارو له وزیر کامیلوف سره یې کتلي او دایمي سولې ته د رسیدو په برخه کې د سیمې پر رول او له هغې وروسته د سیمه ییز اتصال په چټکولو خبرې کړې دي. خلیلزاد ویل ازبکستان مشرتابه د افغانستان د سولې د بهیر د ملاتړ او د بین الافغاني خبرو اترو د قربتوب د وړاندیز د کابل هم مننه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د راتلونکي اونۍ د قطر په مرکز دوحه کې د زلمی خلیلزاد په هڅو د طالبانو او د افغان حکومت د استازیو ترمنځ لومړنۍ بین الافغاني غونډه جوړه شي. افغان حکومت لا هم د بیلابیلو سیاسي لورو په ګډون د سولې د رهبرۍ د یو شورا او یو مرکچي پلاوي د جوړولو په موخه سلا مشورې او بحثونه کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د طالبانو لخوا د پسرلنیو پوځي عملیاتو د پیل اعلان د تبلیغاتي جګړې یو برخه ده. دا خبره دفاع د وزارت وایان قیس منګل وکړه. طالبانو په یو بیان کې نن چې په 500 ژبو خپور شوی دی او رسنیو ته استولې ویلي چې پسرلنی عملیات پیل کړی دي. په داسې حال کې چې طالبانو او د افغانستان د سولې پر د زلمی خلیلزاد ترمن د سولې خبرې کیږي د طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو د پیل اعلان شوی دی خو طالبان وایي چې تر څو پورې چې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې موجود وي دوی به خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. د بادغیس چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د وروستیو سیلابونو له کبله څه باندې 0 تنو زیانمنو شوو کسانو ته خوراکي مواد ویشل شوي دي. په بادغیس کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې سرپرست محمد اختر وایي چې د 3.5 میلیونه افغانیو په ارزښت دا مرستې د حکومت له بودیجې برابرې کړې دي. د بادغیس د تېرې میاشتې په سیلابونو کې 10 کسان مړه او یو شمېر نور ژوبل شول. همداراز زرګونه جریبه مځکه او ګڼ شمېر کورونه هم ویجاړ شول. د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې یوې چاودنې لږ تر لږه 14 کسان وژلې دي. د بلوچستان ایالت د پولیسو مشر عبدالرازق چیما د مشال راډیو ته وویل چې بم په یو موټر کې ځای پر ځای شوی او نن سهار د ترکاریو د خرڅلاو د ګڼې ګوڼې په یو بازار کې وچاودېد. د نوموړي په وینا د چاودنې په قربانیانو کې 2 ماشومان هم شامل دي. سیمه ییزو پاکستاني چارواکو ویلي دي چې د چاودنې و ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي چې روغتیایي وضعیت یې ښه نه دی. پاکستاني پولیس باور لري چې د دې بمې چاودنې هدف په کوټه کې میشت هزاره توکمې وګړي وو. نړیوال روغتیایي سازمان وایي په لیبیا کې د شپږو رسنیو نښتو په پایله کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او 268 نور ژوبل دي. د WHO یا نړیوال روغتیایي سازمان په هغه رپورټ کې چې د پنجشنبې پورې خپور شوی ویل شوي چې ډېر نښتې پلازمېنې ترابلس ته نږدې شوي چې زرګونه کسان یې د کورونو پرېښودو ته اړ کړي دي. د لیبیا هغه ځواکونه چې د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت پیژندل شوي دي د قومندان خلیفه هفتر له ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. د ملګرو ملتونو منشي انتونیو ګوتیرس په لیبیا کې سمدستي د جګړو د پای ته رسېدو غوښتنه کړې ده او دا جګړه یې خطرناکه بللې ده. د نوموړي په وینا تر اوسه د دې فرصت او وخت شته چې دا جنګ ودرول شي. قومندان خلیفه هفتر ته وفادار ځواکونو تېره اونۍ د ترابلس هوایي ډګر ته نږدې جګړه پیل کړه. د قومندان تر اوسه د جنگبندۍ په اړه ټولې نړیوالې غوښتنې له پامه غورځولې دي او جګړې ته دوام ورکوي. دغلته روسیه د قومندان هفتر ننګه کوي او ملګري ملتونه او امریکا بیا د لیبیا د اوسني حکومت ملاتړ کوي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې په راروانه جون میاشت کې به فرانسې ته لاړ شي څو په نورماندي سیمه کې د ډي ورځې په نوم مراسمو کې ګډون وکړي. ډي ورځ د 1944 کال د جون په شپږمه هغې ورځ ته ویل کېږي چې د متحده ایالاتو، برتانیا او کاناډا شاوخوا 1650 سرتیري د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د نورماندي سواحلو ته راښکته شول او هغه مهمه جګړه یې پیل کړه چې په نتیجه کې نازي جرمني او متحدانو یې ماته وخوړه. ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د وینا پر مهال څرګنده کړه چې په دې مراسمو کې به ګډون وکړي. ډونالډ ټرمپ دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې پرون په خپل دفتر کې دوهمې نړیوالې جګړې د هغو څلورو متقاعدو ګډونوالو کوربه و چې یو یې 95 کلن او درې نور یې هر یو 100 کلن دي.
We are extremely concerned, but even before the statement, we were extremely concerned about the humanitarian situation in the country.
سره سالی په افغانستان کې د طالبانو ترګوا شروسته ژور اندیشنه څرګنده کړي. په دې خبرونه کې به د دې ترڅنګ تاسو د بلوچستان په مرکز کوټه کې پر هزاره او لچاودنې خبر کړو.
یہ جو انسیڈنٹ ہے اس طرح ہے کہ لوڈنگ کے دوران دھماکہ ہوا.
په خوست کې د سولې لپاره د مشورتي جرګې غړي غوړه شول.
مخت دیرش کسان سهامیات نور کل چی و چې بدا کې دیرش فیصد خزی وی نور سړی وو.
په کندوز کې درې دی ګل مشاعره وشوه.
دغه پروګرامونه ته د ولسوالۍ څخه د کلو باندو څخه د مختلفو ولایتونو څخه خلک راټولېږي. دوی هم د سولې پیغام تر خپل کلو باندو رسوي. د هغه سیمو خلکو باندې په اذهانو باندې تاثیر کوي.
د سمارای زما حق په پروګرام کې د افغانستان د انتخاباتو د تخنیکی ستونزو ترڅنګ د بودیجې مسله چیرو یو شمیر نور مطالب هم تر وی بچي د ازادي رادیو روانې خبرونې اوریدل شي. طالبانو په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې مؤسسې ته خبرداری ورکړی دی چې خپل فعالیتونه بند کړي. سره صلیب دې ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې افغانان ډېرې ستونزې لري او د دوی مرستو ته خورا زیاته اړتیا لري. تفصیل له کابل د خان محمد سین په راپور کې.
بلې، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د سره صلیب پر کمیټې د طالبانو له ګواښ وروسته اندېښنه ښیي او وایي چې په جنګ کې ښکیل اړخونه باید د خیریه مؤسسو د فعالیتونو خنډ نه شي. د دغه وزارت ویان وحید مایار ازادي راډیو ته وویل سره صلیب د افغانستان د عامې روغتیا وزارت همکار مؤسسه ده او که فعالیتونه یې وځنډېږي د ملکي کسانو درملنه به له مشکل سره مخ شي. مایار وویل
وزارت ساتما یک وزارت غیر سیاسی است. ما خدمات خود را به تمام افغانا در هر موقعیت جغرافیایی که هستند بدون در نظر داشت مسائل لسانی، سمتی و تعلقات سیاسی ارزه می کنیم. بنان هر تصمیمی که منجر به این شود که در ارزه خدمات صحی پرابلم ایجاد شود قابل نگرانی نه تنها برای وزارت ساتما بلکه برای تمام افغانا می باشد.
سره صلیب لډیرو کلونو راهیسې په افغانستان کې د جنگ د ټپیانو درملنه کوي او هغه ځایونه ته ځانونه رسوي چې هلته روغتیایي پرسونل یا امنیتي ځواکونه نشي تللی. د عامې روغتیا وزارت په جنگ کې له ښکېلو دواړو اړخونو غواړي چې د خیریه مؤسسو د فعالیتونو خنډ نشي. د سره صلیب مسؤلین وایي دوی هم اندېښمن دي ځکه په افغانستان کې جنگ روان دی او ډېر خلک د دوی مرستو ته اړتیا لري. د سره صلیب د کمیټې د عامه اړیکو مسؤل رابین ازادي راډیو ته وویل
Yes, we are extremely concerned, but even before the statement, we were extremely
خاغلی رابین وویل مونږ سخت اندېښمن یو ځکه چې په افغانستان کې جنگ روان دی. په زرګونه کسان د شخړو سره مخامخ کیږي او اغیزمن کیږي. خای په ګڼمیشتو سیمو کې عملیات وشي ډیر خلک ټپیان شي یا بې ځای شي په دې زموږ اندېښنه ده او که دا وضعیت همداسې دوام وکړي نو ستونزې به نورې هم زیاتې شي. د کورنۍ چارو وزارت په دې اړه وایي چې سره صلیب خواره واره فعالیتونه لري په افغانستان کې او کله کله داسې پیښیږي چې هغو ځایونو ته دوی ځانونه ور رسوي چې موږ پرې خبر نه یو. د دغه وزارت ویان نشرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل هر کله چې دوی کوم سیمې ته ورزي او فعالیت کوي یا درملنه کوي یا څوک لیږدوي نو دوی سره دې شریک کړي چې امنیتي ونیسي. بله
مننه خان محمد سینوو چې له کابل د سره صلیب د اندېښنې په ارتباط راپور راکوه. سره صلیب په افغانستان کې وروسته تر هغه خپل فعالیتونه ځنډولې دي چې طالبانو د نړیوالې موسسې ته خبرداری ورکړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ سفر دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. خوست مخه کوو، د خوست په ښار کې هم ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولای شي. خوستوالو مشورتي لوی جرګې ته خپل دیش تنه استازي ورو پیشندل. د خوست د ولایتي شورا غړي وای چې په ټولو ولسوالیو کې خلکو په مشورتي لوی جرګه کې د خپل استازي په انتخاب کې په پوره لیوالتیا برخه واخیسته. افغان حکومت له طالبانو سره د سولې د میکانیزم او چوکاټ د رامنځته کولو په خاطر د اپریل په 9 په پلازمینه کابل کې مشورتي لوی جرګه رابللې ده. نجیب الله الخیر له خوسته له نور تفصیل سره.
د پنجشنبه ورځې مازدیګر مهال د خوست ولایت شورا غړو د بې خبري ناستې پر مهال وویل چې مشورتي لوی جرګې ته د ټاکنو لارې په ټولو لرې او نږدې ولسوالیو کې استازي ورپېژندلي دي. دوی وویل د سولې د عالي شورا د سهمیې سره سم خوستي ولسونو خپل دېرش استازي چې درېیمه برخه یې ښځې تشکیلوي مشورتي لوی جرګې ته انتخاب کړل. د ولایتي شورا رئیس کفیل ریحان د رسنیو استازو او خبریالانو ته په خپلو خبرو کې وویل چې
موږ ته دیرش کسان سهمیت ورکړل شوي وه چې په دا کې 30% ښځې وې، نورو سړي وو. دغه ټاکنې شفافې په ټولو ولسوالیو کې وکړې چې په زرهاو خلکو په ټاکنو کې ګډون کړی و او د ټولو هغه کسانو نه چې کامیاب شوي دي هیله او ارزوم دغه چې په صحیح معنا سره د خوست ښه نمایندګي وکړای شي.
په مشورتي لویه جرګه کې د ګډون لپاره د خوست درې مرکزي واحدونو ته اووه کسان، اسماعیل خیر مندوزه او تنوی ته درې، صبرای ته څلور، نادر شاکور ترزه او شیرو، زازی میدان او مساخر ته دوه، همدارنګه سپیر، قلندر، گربز و باک او شمال دوه مونده ولسوالۍ ته د یو کس ونډه ورکړل شوې وه. د ولایتي شورا غړي شکر الله بابکر خیل هم په ټاکنو کې د خلکو ونډه د پام وړ وبلله. وی ویل چې
په لوی اندازه خلک راوتلي او شفاف انتخابات ورته وشول. د خلکو احساسات ډیر لوړ وو او دا خلک د جنگ نه ستړي دي.
د ولایتي شورا خزینه غړي زهرا جلال بیا د مشورتي لوی جرګې په ترکیب کې د یاد ولایت د استازو ونډه کمه وبلله او غوښتنه یې وکړه چې په راتلونکي کې د خوست نفوسو ته په کتو یې ونډه ډېره کړي. په خوست کې به مخکې خلکو تر ډېره لویو جرګو او مهمو ملي پرېکړو کې ګډون لپاره خپل مخور او متنافس شخصیتونه ورلېږل، خو دا ځل په ټاکنو کې ډېری روڼاندو او ځوانانو د خلکو اعتماد خپل کړی دی. په دې ځوانانو کې یو هم مرجان حسان دی چې د اسماعیل خیل او مندوزه اوسیدونکو مشورتي لوی جرګې ته ورپېژندل شوی. نوموړي په دې اړه چې وسوالو طالبانو له خلکو غوښتي چې په دې جرګه کې ګډون ونه کړي وویل
دغه جرګه که چیرې طالبان ګډون پکې وکړي کوونه کې او خلک پکې پراخ ګډون وکړي نو دغه جرګه د طالبانو په دریځ باندې خامخا تاثیر لري. د دې لپاره چې دغه جرګه هم د طالبانو په ګټه وای هم دغه عدالت پکې تمن شوی، طالبان باید راغلي او په جرګه کې ګډون کړي او خپل غږ خلکو ته رسول چې طالبان څه غواړي او د افغانستان خلک څه غواړي، حکومت څه غواړي.
افغان حکومت له طالبانو سره د سولې د میکانیزم او چوکاټ د رامنځته کولو په خاطر د سفر په 9 چې د اپریل د روانې میاشتې له 9 سره برابره ده په پلازمینه کابل کې مشورتي لویه جرګه رابللې ده. په مشورتي لویه جرګه کې چې له ټول افغانستان خواوشا 2500 استازي برخه اخلي، درېیمه برخه به ښځې وي او څلور ورځې به دوام پیدا کړي. مشورتي لویه جرګې ته د ټول ټاکنو د ورته بهیر له لارې د استازو د معرفي کولو کار ولایتي شوراګانو ته سپارل شوی دی.
زموږ خپرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې هم نیولی شي. په کندوز کې د ریدي ګل کلنۍ دودیزه مشاعره وشوه. د تیرو کلونو په څیر سږ کال بیا د کندوز سمسور ولایت د شاعرانو، فرهنګیانو، لیکوالانو، ژورنالستانو او د شعر او ادب د مینه والو کوربه و او د دغه ولایت فضا یو ځل بیا د شاعرانو په ښکلو غزلو او شعرونو له مینې ډکه شوه. په دې اړه له کندوز څخه ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
په کندوز کې د سولې د ټینګښت په هدف د ریډیګل کلنۍ دودیزه مشاعره ترسره شوه. که څه هم د کندوز ناسم امنیتي وضعیت د دې ولایت د اوسیدونکو پر ژوند منفي اغیزه کړې، خو له دې سره سره په کندوز کې د علم و فرهنګ غوټۍ د غوړېدو په حال کې دي. په دې مشاعره کې د کندوز زیات شمېر شاعرانو، لیکوالانو، د شعر او ادب مینوالو او دغه راز د کابل، خوست، پکتیا، لوګر، ننګرهار، کونړ، غزنی، مزار شریف، بغلان، تخار او د بدخشان ولایتونو شاعران او لیکوالانو هم پکې ګډون کړی و. په دې مشاعره کې شاعرانو په خپل نوبه سره د سولې او د ملي یووالي د ټینګښت په هدف شعرونه وویل او د برخوالو لخوا په تودو ولولو سره بدرکه شول. د کندوز د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست رئیس فدا محمد ارزښت په خپلو خبرو کې وویل چې دغه شان ادبي غونډې د خلکو ترمنځ د یووالي او ورورولۍ فضا لا پیاوړې کوي او د کرکې او تاوتریخوالي پدیده له منځه وړي.
سره له دې چې کندوز یو ناامنه سیمه هم ده، خو بیا هم د فرهنګي هڅې پکې روانې دي او ځوانان یعنی دغه خپل اصل فرهنګ ته کار کوي. موږ دا نه هیڅ چې ولالته به ناامني یا به څنګه وي، هغه فرهنګیان یعنی هغه کوم جوش دی په زړونو یا په دماغ کې د فرهنګ لپاره دی، دا ویره بېخي نه حس کوي.
په نوموړي ولایت کې هر کال د ریډیګل کلنۍ دودیزه مشاعره د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې له لوري ترسره کیږي. د دغه ټولنې مشر نوررحیم عاطف وویل چې سږ کال د دې مشاعرې مالي لګښت د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې له لوري ورکړل شوی.
سګنۍ مشاعره لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده په افغانستان کې د سولې خبرې اترې روانې دي. مشاعره سولې ته ځانګړې شوې وه. د مشاعرې ډېر شعرونه په سوله باندې څرخېدل او ټولو د سولې، ثبات او د تلپاتې امن د غوښتلو پیغامونه درلودل او شعرونه یې ولوستل.
له دې سره سم د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د ولسي ملاتړ د ریاست د نشراتو امیر عزت الله په امیر له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوی د هیواد په 30 ولایتونو کې له دا ډول غونډو څخه ملاتړ کوي څو د خلکو ترمنځ د وطن پالنې احساس لا پیاوړی شي.
دغسې پروګرامونو ته د ولسوالیو څخه، د کلو بانډو څخه، د مختلفو ولایتونو څخه خلک راټولېږي. دوی همدا د سولې پیغام تر خپلو کلو بانډو رسوي، د هغې سیمو خلکو باندې په اذهانو باندې تاثیر کوي.
ورته وخت کې د کندوز پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد زاهد الله کریمزی ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کلونو کې د دې ولایت د ځوانانو ترمنځ ادبي او کلتوري فعالیتونه وده کړې او په دې برخه کې ښې لاسته راوړنې هم لري.
کندوز وروسته له کلونو بیرته خپل فرهنګي هویت اخیستنې ته روان دی. کندوز د تاریخ په اوږدو کې یو فرهنګي مرکز و، هغه مرکز چې له همدې ځای به خواوشا ولایتونو ته افغانستان ته فرهنګي هڅې خورېدلې. د دې شاعران موږ یو، د سمره لوی لوی شاعران او لوی لیکوالان دي، مثلا استاد شکون دی، استاد پسرلی دی، شیرخان غوندې یو کس چې هغه تکړه کس و، هغه لیکوال و.
بلخوا د دې ولایت یو تن شاعر او لیکوال اسماعیل کلیوال له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په نوموړي ولایت کې د شعر او ادب غوټې مخ په غوړېدو دي او مینهوال یې هم څو برابره زیات شوي دي.
که چېرته مثلا شاعران کوشش وکړي هغه نیمګړتیاوې، هغه ناخوالې چې په ټولنه کې رامنځته کیږي، هغه د شعر په ژبه باندې خلکو ته وړاندې کړي، نو دغه کولای شي مثبت اغیزه په خلکو زړه نسبتا لږ نرم کوي، ځکه ډېرې سخت زړونه دي، سخت زړونه دي.
د یادونې وړ ده چې دا د ریډیګل 12مه مشاعره ده چې د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې له لوري په کندوز کې جوړیږي. دغه ټولنه له 14 کالو راهیسې په دغه ولایت کې د فرهنګي او علمي کارونو ترڅنګ په نورو برخو کې هم کار او فعالیت کوي.
امروز حقوق هستیمون رو تثبیت کردیم.
لا ازادي راډيو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د پاکستان د بلوچستان یالت په مرکز کوټه کې په یو چاودن کې لشتر لژش پاره کسان وټل شوې دي. دا چاودن د کوټې په شیمیشتې سیمه کې شوې ده او نیمایي تلفات هم شیا ګاندي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل په سټوډیو کې را سره دی. تکل صاحب، د پیښې جزئیات څه دي؟
مننه. د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې دا چودنه نن سهار په یو سرخلاصي بازار یا مارکیټ کې چې ډیره ګڼه ګڼه پکې وشوه، او د راپورونو له مخې لکه څنګه چې تاسو هم ویل، د تلفاتو شمیرې یعنی د مړو کسانو شمیرې 14 کسان دي او له دیرشو زیات نور کسان هم پکې ټپیان شوي دي. د امنیتي چارواکو په وینا چودنه هغه مهال وشوه چې کارګرانو له یوه لاری یا ټرک څخه د کچالو بوجیګانې ښکته کولې. دوی وایي چې بم د کچالو په یو بوجۍ کې ځای پر ځای شوی. د راپورونو له مخې د ژغورنې ډلې د پیښې ځای ته رسیدلی دي او ټپیان یې روغتون ته لیږدولي. روغتیایي چارواکو ویلي دي چې د یو شمیر ټپیانو حالت نازک دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان او د دې هیواد ولسمشر عارف علوي په یو بیان کې دا حمله غندلې ده او ویلي دي چې دا ډول حملې به د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د پاکستان د ملت اراده کمزوري نه کړي. شبر صاحب د بلوچستان ایالت اعلی وزیر جام کمال خان هم دا حمله غندلې ده او ویلي دي چې دا حمله د بشریت د دښمنانو کار و.
بله تکل صاحب، معلومه شوې ده چې په دې حمله کې دقیقا څوک په نقشه سوي دي؟
چاودنه د کوټې شیعه هزاره میشتي سیمې هزار گنجی ته نږدې د ترکرۍ په مارکیټ کې شوې او د پولیسو یو چارواکي چې د جکپوړی چارواکی دی عبدالرزاق چیمهم له پیښې وروسته خبریالانو ته وویل چې د دې حملې هدف ظاهرا شیعګانو.
یہ جو انسیڈنٹ ہے یہ اس طرح ہے کہ دھماکہ ہوا ہے اور اس
دا بمی چودنا پا سبزی منڈی کی شوی چے پا نتیجہ کی تردی دا مزما دا معلوماتو لمخی شپارس کسان وجل شوی. پا وجل شوی کسانو کی ات ہزارگان او نور کسان او یو ملیشا پولیس، او پا ٹپیانو کی هم پر ہزارگانو سر بیرت سلور ملیشا پولیس شامل دی.
زخمیوں میں بھی چار لوگ ایف سی کے زخمی ہیں.
د هزاره ټولنې یو مشر قادر نایل له اسوشیټډ پرس خبري اژانس سره په خبرو کې پر حکومت غږ وکړ چې د شیعګانو د ساتنې لپاره امنیتي تدابیر ونیسي. هغه ویل پر هزاره شیعه ټولنې یو ځل بیا برید وشو او بیا موږ باید خپل عزیزان خاورو ته وسپارو. د مشر پر حکومت غږ وکړ چې د دوی امنیت خوندي کړي او هغه ډلې د قانون منګولو ته وسپاري چې نننۍ حمله یې کړې ده. البته په بلوچستان ایالت کې بیلابیلې وسله والې ډلې فعالیت کوي، خو دا ایالت تر یو حده د بلتون پالو بلوچ وسله والو د تروریستي حملو ډګر هم دی. دا ډله له مرکزي حکومت څخه د نورې کورواکۍ او د تیلو او ګاز په څیر د دې سیمې په طبیعي زیرمو کې د زیاتې ونډې غوښتنه کوي. خو شبر صاحب، په پاکستان کې په ټوله کې د هغو سنی افراطي ډلو شمیر هم کم نه دی چې له شیعه مذهب سره دښمني پالي او پر شیعه مسلمانانو یې پرله پسې خونړۍ حملې کړې دي.
بله تکل صاحب، پخوا هم چې کله په کوټه کې حمله شوې ده او په هزارو باندې برید شوی دی، ډېر کله مسؤلیت داعش او دغسې نورو ډلو منلی دی او د بلتون پالو یې کله مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی چې مشخص ډول شیعه په نقشه سوي وي. همداسې
تقریبا په ټولو مواردو کې همدغسې و، یا داعش و، مګر تر داعش نه هم زیات د سپاه صحابه و
نور افراطیانو
لشکر جنګوي و دغو په څیر دغه سني افراطي ډلې چې مخکې ما یادونه وکړه، د تقریبا د زیات شمیر د حملو مسؤلیت همدې ډلو منلی.
خو تر اوسه پورې د دې حملې په برخه کې چا څه نه دي ویلي.
تر اوسه پورې څه نه دي ویل
شوي. مننه.
ستاسو له پیغامونو
سید عبد الله افغان کندهار پوزاره چې دغه ټلیفونونو بندیز لګولی دی، دغه یې ډېره پر ځای پرېکړه ده او ډېره ګټونه پرېکړه ده. ډېر شاګردان موږ پېژنو، دولس کاله مکتب وایي د پلار د مور ده بنیایي کار وکړی و، مګر دوی به اخري څه راغلی آخره نتیجه کې به ناکام راغلی، ځکه چې ده به خپل ټلیفون ګوشه کې غوږو ته اچولي وي، که تری بېنه به د ماهم درس ته کتل، نه بې خپل زوه ته کتل. نو دا ډېره ښه پرېکړه ده، پر دې باید ټینګار وشي، باید وپالل شي. هلمند کې یو رسوالۍ اچل خلاصه سره تمام کړي. ما شکایت ده چې دا پرکې ډېر غټ بند ده، دې په اړه تاسو هیڅ یو رپورټ نه جوړوئ. نه هم دا رپورټ جوړوي چې دا بند کار پیل شوی ده یا پیل کېږي یا په دومره وخت کې پروژه تکمیل شوې ده. دا غواړم همدغه د بند معلوماتونه مونږ ته راکړي چې مونږ په اړه نور لا زیات معلومات ترلاسه کړو. ازادي راډیو نه مننه کوم چې ډېر ډېر رپورټونه جوړوي، خصوصا دا یو څو وخت دی چې وخت دی دې بند موضوع ته دغه خبریاله ډېر وخت دی بند دی وګوري. اوس غواړو دا بند لوړ شي، زمینداور کانال کش شي. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے.
دا سجی رډو په روان خبرونه کې وړاندې سجی رډو ته ستاسو یو شمېر را رسیدلې اس ام اس نه لولو خو ورلمه خدا هیله کوم چې کله تاسو اس ام اس راستوي هڅه وکړئ چې په لاندو راته ولیکئ خپل نوم او خپل ځای دعا او سلامونه او دا شان چې تاسو لیکئ هغه بیا د اس ام اس په دوه مکرشه کې ستاسو مطالب راځي چې هغه بیا ستاسو اس ام اس څوک سم نشي لوستلی او ستونزه رامنځته کیږي. بیا کله ناکله ګیله هم کوي چې زموږ اس ام اسونه نه لولي. خو مخکې تر دې چې اس ام اسونو ته مخه کړو د نویو الکترونیکي موټرو په اړه به تفصیل له اسمت څاروانه واورو.
فورد کمپنی وای چې تر 2000 پوري به د دې کمپنی نوی الکترونیک موټرونه په یو وار چارج کېدو تر 1500 کیلومتر پوري مزل کولای شي. فورد د خپل دغه موټرو لومړنۍ بیلګه تیر کال د امریکا د ډیټرویټ ښار په نندارتون کې وشوده. ویل کیږي چې شای فورد تر 2000 پوري د خپل الکترونیک موټرو د چارج ظرفیت نور هم زیات کړي او په یو وار چارج کېدو یې د 1500 کیلومتر مزل جوګه کړي. فورد یوازینی کمپنۍ نه ده چې د خپل الکترونیک موټرو د چارج د ظرفیت د لوړولو په لټه کې ده. جاګوار هم وایي چې د ته ورته پروګرام لري او تر راتلونکي کال پوري به یې عملي کړي. اوس یوازې د ټیسلا الکترونیک موټر بیټری تر 1500 کیلومتر پورې کار کولای شي. د دې لپاره چې په ګڼو هیوادونو کې الکترونیک موټرو ته امتیازونه په پام کې نیول کیږي د دې ډول موټرو پیرودونکي مخ په زیاتېدو دي او له همدې کبله ډېرې کمپنۍ هڅه کوي چې د خپلو الکترونیک موټرو د بیټریو قوت زیات کړي. مرسډیس بنز، اودی، هایونډای، کیاو د څو نورو موټرونو په اړه ویل شوی چې د خپل الکترونیک موټرو د بیټریو د چارج پر زیاتولو کار کوي. د دغو موټرو بیټری اوس په یو وار چارج کېدو ل 340 کیلومتر تر 440 کیلومتر پورې کار کوي. په ډیرو لویو ښارونو کې د دې لپاره چې الکترونیک موټر هوا نه خرابوي پارکینګ وړیا دی او په یو شمېر ځایونو کې چې د تیلو موټرو ته پکې د درېدو اجازه نشته دغو موټرو ته د درېدو اجازه ورکول کیږي.
اسدی رډو په منځنۍ صفه دوه لښپښ نوی په ټول افغانستان کې او ری په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې اسدی رډو د اف ام په 3.5 خبري شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
تازه خان سمسور له ننګرهار پر استولې سمس کې لیکلي دي د سولې لپاره د لوی مشورتي جرګې راغوښتل ش اقدام دی دا به نتیجه ورکړي. عبدالرحمن لیکلي دي چې د سولې د مشورتي جرګې لپاره په خوست کې سم انتخابات ترسره شوي دي. البته په دې اړه مو د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې راپور درلود. رحیمی له کندهار پر استولې سمس کې لیکلي دي پر سر صلیب او نورو خیریه مؤسسو برید لوی چورم دی. د بیا په ورته وخت کې د کندهار له ادارې هم شکایت کړ. اسدالله اندړ د میزان لول سوالی پر استولې سمس کې لیکلي دي هر افغان د خالد او د طالبانو د عملیاتو پر ځای د سولې اعلان غواړي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي دواړه لوري باید د قطر پر راتلونکي غونډه کې تفاهم ته ورسی شي او دوی بیا دا خبره هم کوي چې موږ دې خبرو ته خوشبینه یو. محمد قاسم ځواک له هلمند پر استولې سمس کې لیکلي دي د افغانستان په سولې کې پاکستان او ایران استرګواښونه دي. دوی طالبان نه پرېږدي چې سوله وکړي او په افغانستان کې په دې ډول باندې جګړې دوام کوي. طاهر صابر له کندهار پر استولې سمس کې لیکلي دي ترهګر دوست او دښمن نه پیژني باید لمنځه یوړل شي او بیا د کوټې پیښې ته اشاره کوي چې د یو ښه بیلګه ده. شفی جان زدران د خوصله نادر شاکوټ ولسوالي څخه پر استول اس ام اس کې وی خورا پیلي موضوع ته اشاره کړې ده. دی وایي چې حکومت د کوڅه ډب سپیو غم وخوري چې خلک یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. خو شفی جان روره خلک دغه سوي وړې ستونزې باید په خپل هواري کې هر څه تک حکومت ته انتظار یو او په حکومت کې مغه سي حالت وي نو بیا به ستونزې څنګه هواري شي. بشیر حبیبزی داز ریولوسوالی کلی کی که چرت خارجان لافغانستان و نوزی طالبان به جګړو ته زور ورکړي. او عبدالله لغمان پر استولې اس ام اس کې لیکلي دي په لغمان کې هوا ډیره شسوې ده، خلک په کاروندو بوختي او امنیتي وضعیت هم تر پخوا بهتره ده. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې زمرایا زما حق پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د انتخاباتو د بودیجې مسله چېړل شوې ده او د انتخاباتو یوه تخنیکی موضوع باندې هم بحث شوی دی. دولس په جو دېرش دقیقې دي مخکې تر دې چې زمرایا زما حق پروګرام خپور کړو. لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ازبکستان کې د دې هیواد له مشرتابه سره د افغانستان د سولې د مسالې او په دې پروسه کې د ازبکستان د ونډې په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د طالبان لخوا د پسلنۍ او عملیاتو د پیل اعلان د دې ډلې لخوا د تبلیغاتي جګړې برخه ده. طالبانو نن په یو بیان کې چې په 50 ژبو خپور شوی دی د پسلنۍ او عملیاتو د پیل اعلان خبره کړه. د بادغیس ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې د اورسیو سیلابونو له کبله څه باندې زرو تنو زیانمنو شوو خلکو ته خوراکي مواد ویشل شوي دي. د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې نن یوې 14 لک تر لږه 14 کسان وژل دي. نړیوال روغتیایي سازمان وایي په لیبیا کې د شپږ ورځنیو نښتو په پایله کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او 206 شپته نور ټپیان دي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په چې روانه جون میاشت کې به فرانسې ته ولاړ شي څو په نورماندی کې د ډی ورځې په نوم مراسمو کې ګډون وکړي. ډی ورځ د 1904 سرویختم کال د جون شپږمه هغه ورځ ده چې د متحده ایالاتو، برتانیا او کاناډا شاوخوا یو نیم لک سرتیری د نورماندی سواحلو ته ښکته شول او هغه جګړه پیل کړه چې په نتیجه کې نازی جرمني او متحدانو ماتې وخوړه.
مارایا زما حق
نیوند ولسوالی مواد په وړاندې خلاصي وی
مونږ مېرمنې بیا هغه مېرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي رادیو.
د افغانستان د جمهور ریاست د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زما رائے زما حق ځانګړي خبرونه ته مزر رحمت الله افغان هرکلی کوم. د دې اونۍ زیاتره بحث مو د اس ان ټي وی او ام ډي ار سیستمونو په اساس د انتخاباتو تر سره کېدو ته ځانګړي کړی. خو له هر څه وړاندې په دې اړه لاندې معلومات. اس ان ټي وی هغه سیستم ته ویل کیږي چې یو کس یو ځانګړي کاندید ته رایه ورکوي او په انتخاباتو کې هر کاندید لوړې رایه ووسی هغه بریالی کېدای سي. تر اوسه هم چې د افغانستان څومره انتخابات تر سره سوي دي کده ولایتي شورا، ولسی جرګې او جمهور ریاست انتخاباتو هغه په اس ان ټي وی سیستم تر سره سوي دي. اس ان ټي وی هغه سیستم ته ویل کیږي چې رایه یو کس نه بل کس ته نه انتقالېږي. خو د افغانستان د انتخاباتو په نوي قانون کې اس ان ټي وی سیستم ام ډي ار ته واوخت. په ام ډي ار سیستم کې رای له یو کاندید څخه بل کاندید ته انتقالېږي. د ام ډي ار سیستم کې رای حوزه بي وي. کله چې په یو حوزه کې ډیری کاندیدان مساوي یا کم رای ترلاسه کړي د نورو کاندیدانو رای ورته انتقالېږي او په انتخاباتو کې له حوزې یو مخکښ کس بریالی کیږي. په نوي قانون کې د ونه سوي چې له جمهور ریاست پرته به د ولایتي شورا او ولسوالیو شوراګانو انتخابات په نوي سیستم ترسره کیږي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د ولایتي شورا انتخابات هم په زاړه سیستم ترسره کیږي. دغه کمیسیون چارواکي وایي چې د ام ډي ار سیستم تر هغه چمتو کړي او د تصویب لپاره جمهور ریاست ته سپارلې ده. په دې نیم ساعت خبرونه کې لا بیلابیل موضوعات تو سربیره په همدې هم غږیږو. خو له هر څه وړاندې په دې اړه د خلکو نظرونه اورو.
زمانو نیمه سفیده از د ماسه د حقوقم د یو خصوصي پانتون زما په نظر باندې د انتخابات چې کېږي د اس ان ټي وی د دې پروسه ده د شفاف ده ځکه چې د تقلب او تخلف مخنیوي کوي او هغه کس چې رای نیسي دغه رای مقابل په هغه باندې مخامخ ځي او دغه بل طریقه چې ده چې اوس دولت هغه انتخاب کړی چې یا ورای دبل چا په عقب باندې انتقال کوي هغه زما په نظر چې هغه شفاف هم نه ده ځکه چې یو کس چې هغه کامیاب سي برای سي بل کس چې برای مو نسی دغه رای سي ده و هغه زما په نظر هغه لمن ځي تخلف په هغه باندې دی زړه او هغه هم اصل دموکراسي کې نه ده چې یو چاره بل چا ته ورکي دا دیر زما په نظر باندې خنه ده. خو بیا هم زما په نظر دغه انتخابات انتخابات چې موږ په مخ کې لرو، لکه چې انتخابات ریاست جمهوری ده، انتخابات ولسی جرګه ده او شورای ولایتی ده، په دغه باندې چې دغه اس ان تی وی وشي، دا ډېر ښه شفافه او با اعتباره پروسه وي.
امیر امزم دی حقوق ماسل اس ان ٹی وی او ایم ڈی آر بهترین طریقه چي ده اس ان ٹی وی ده، په دې خاطر چې اس ان ٹی وی کې چي ده صحیح ده ک رائے محدودیږي، لیکن دغه ته چي ده ډیرو معاملو څخه ډډه کوي، څوک نه پریدي چې معاملې وشي. اما که چیرته قابل د انتقال یا ایم ڈی آر وی، په دې کې کېدای شي چې دغه کم ټیمونه نور دي د بازي منافع په خاطر د نورو سره ائتلاف وکي او دا رائے هغوی ته ورکي، یعنی بیا دا معنا ورکي چې یو سهامي شرکت غونډې یو شی جوړیږي چې څه امتیاز راکوي، او هغه کم خلک چې یعنی په دې ټیمونو کې ندي، هغه خلک که شایسته وي، که هر څومره تحصیلات ولري، یعنی که څومره د ښو کورنیو نه وي، نشي کولای چې د قدرت ته لاره پیدا کړي. نو دا قدرت همدغه څو محدودو شرکتونو په لاس کې ده چې همدغه خلک ځانونه کاندیدوي او د خلکو رایې اخلي، او که چېرته دی کامیابېدای شي ښه وخه، که نشي کامیابېدی، هماغه امتیاز چې کوم دی کامیابیږي یا کامیابېده، کوم شی چې دی په نظر کې لري، هغه چې دی دغه رایه ورکوي، بلته هماغه منافع بیرته چې دی تطبیقیږي، او هغه منافع ته دی لاسرسی پیدا کوي او لاسته راوړي.
درنو اوریدونکو، د خلکو نظرونه مو واورېدل. د راتلونکو انتخاباتو په اړه د بودیجې نشتون او ناامنۍ تر ټولو سترې ننګونې دي. په دې اړه مو د ولسي جرګې پخوانی وکیل یوسف صابر، د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې ویان شیرین خان حبیب، او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان د مروه امینی میلمانه کړي دي. دغه بحث مو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلین هم رابللي وو، خو څوک بحث ته چمتو نه سول.
مروه جان، لومړۍ پوښتنه له تاسو نه پیلو، که تاسو د جمهور ریاست د انتخاباتو همدارنګه د ولایتي شورا د انتخاباتو په اړه د وروستیو پرمختګونو اوریدونکو ته معلومات ورکړي، څونه پرمختګونه سوي دي؟
ډیره مننه. سلام تاسو ته، موږ اوریدونکو ته او په بحث کې حاضرو میلمنو ته، کمیسیونونه د ولسمشریزو ټاکنو لپاره او همدارنګه د ولایتي شوراګانو ټاکنو لپاره او د غزنی ولایت د پارلماني ټاکنو لپاره دوی وایي چې موږ چمتووالی نیسو، او دره په همدې باندې بحث کوي. همدا اونۍ دوی هغه بودیجوي طرحه په جزئیاتو سره د افغانستان مالی وزارت ته ورولېږله، او موږ منتظر یو چې د افغانستان حکومت او د نړیوالې ټولنې لخوا د قبول سي، او وروسته لغنا دوی کار پیل کړي په رسمي توګه. د بایومټریک لپاره کمیټه جوړه شوې چې بایومټریک باندې کار کوي، کوم بایومټریک په سافټویر کې ځینې بدلونونه باید راسي. مشورتي ناستې د څار بنسټونو سره دوام لري، ځکه په تیرو کې په تیر ټاکنو کې موږ د بایومټریک له دسکا سره ډېرې جدي ستونزې درلودې، هغه له سره له دې چې موږ ته مرسته ونه کړه. د سر درد هم سموکته، او هر څه مو چې کول اوس د کمیسیون لپاره حتی د ځینو ولایتونو د تورو او سپینو رایو جلا کول هم ستونزمن کار شوی ده. نو ځکه د دې په سافټویر باندې باید کار وسي. کمیسیون ویلي و چې دوه ملي کمپنۍ او دوه نړیوالې کمپنۍ به دا چک کوي. له بلې خوا ویلي و چې لس ګوتې په دې کې کارول کیږي تر څو د جریان پروسس سي. د لسو ګوتو کارول هم ستونزمن ده، ځکه د وخت له نگانه ډیر وخت نیسي، او که دوی وایي چې موږ دا کار کولای سو، بیا نو محلونه ډېر کی مرکزونه باید ډیر سی، هغه ته هغه ظرفیت قوه ډیره ضرورت ده، ډیر ټاکنیز مواد ورته پکار دي چې دغه ظرفیت هم تر ډیر حد پورې موږ نه وینو. لبلې خوا د ولایتي شوراګانو نومنیکنه تر سند سوي، خو د قانون پر اساس د ولسوالۍ د ولسمشریزو ټاکنو لپاره یو څو شل ورځې مخکې د ټاکنو ورځې څخه باید نومنیکنه پیل سي. دا د قانون پر اساس کومه ستونزه نه لري، تر څو وخت ډیر پاتې ده، خو جدي کارونه د کمیسیون پاتې دي چې په هغه باندې کار وکړي. تر اوسه پورې په دې کار سوی و چې ځینې د قوانینو نقص د ټکټونو لخوا لیدل کیږي، د احتمالي نوماندانو لخوا لیدل کیږي، چې د دې جدي مخنیوی باید وسي. همدغه موارد دي، او تر اوسه پورې په د پارلمان په ټاکنو باندې دوی کار کوي. همدا اونۍ د ځینو ولایتونو نهایي پایلې به اعلانیږي د شکایت کمیسیون لخوا لیږل شوي ټاکنو خپلواک کمیسیون ته، په استثنا د څو ولایتونو چې هغه کابل، د میدان وردګ، بغلان او د کوچیانو د حوزې ټاکنې ډېرې جنجالي دي، په غوښتنې روانې دي.
ډېر زیاته مننه درنو اوریدونکو. دغه بحث هم د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون مسؤلین هم راغوښتي، او تر څو پورې اړوند موضوع په اړه باندې ورستي جزئیات خپاره کړي او اوریدونکو ته معلومات ورکړي. خو له بده مرغه دوی تل په سیر بیا هم حاضر نه سول. حبیب صاحب، کدره ته وایي چې د انتخابات خپلواک کمیسیون دوه ځلې دغه د انتخاباتو موده وځنډوله، دا ځل څه فکر کوي؟ آیا د انتخاباتو دغه موده چې د میزان میاشت کې ټاکل شوې ده، په دغه میاشت کې انتخابات خپلواک کمیسیون د انتخابات ترسره کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم با فان سپتا سیتا صابر سپتا مروه جان تا اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. په افغانستان کې د انتخاباتو موضوع د سیاست پورې تر ډېره بریده پورې تړاو لري. د سیاسي اوزاتو په کتو سره اکثره وخت د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تصامیم تغییر کیږي. اگر چې دوی د کله چې انتخاب شول په هغه وخت کې داسې ګونګسې وعدې وي چې دوی به څومره چې زر کېدلی شي انتخابات ته زمینه مساعده کړي، ولې د بودیجې نشتون له امله او د حکومت د نه تصمیم له امله او د بهرنیانو د نه مرستې له امله دا انتخابات وځنډېدل او شپه د میزان ته پاتې شول. چې د نوي کمیشنرانو په راتګ سره وعده شوې ده او ټول نوماندان هم په همدې باندې متفق دي چې مقرری باید لسره وسی، ځینې مهم پوسټونه دي. نو د انتخاباتو کمیسیون او د شکایتونو د اوریدو کمیسیون مکلف دی چې دا پوسټونه باید اعلان ته ورکړي. دا هم د پروسې ته اړتیا لري، شفافیت تامینولو ته اړتیا لري. زه فکر نه کوم چې لا تر اوسه پورې د انتخاباتو کمیسیون او د اصلاحات اداري کمیسیون دواړه یو مشخص موافقې ته رسیدلي وي چې موږ په څه ډول باندې دا بستونه اعلان کړو.
چې تقریبا د څو ولایتونو هغه ریاستونه اعلان ته تللي دي او تیره او څو ورځې وړاندې هغه وروستۍ ورځې وي چې دغه دوی هغه واخلي، هغه کوم فرمي او شی چې واخلي، اسناد واخلي، نو ممکن څو ورځو کې وروسته د امتحان واخلي، اعلان شي. موږ تاسې زیات وخت لرو، تقریبا پنځه میاشتې وخت لرو. پنځه میاشتې کې کولی شو موږ ته ډېر زیات مخکې ولاړ شو. نو دې ته په کتلو سره بیا هم ته انتخابات کمیسیون ونه توانېږي چې دغه پروسه بشپړه
کړي. یعنې هدف مې دلته دا دی، یوازې دغه څو ولایتونه نه وو چې یا نوماندان هغه چا چې رایه ورکړې ده همدغه کمیشنرانو ته په همدې موافقه وکړي. هلته یو کلي تغییر دپاره یو روډماپ جوړ شوی دی، ویل سوي دي چې فرض مثال په لوایحو کې به تغیر راځي، په طرز العملو کې به تغیر راځي. دغه د استخدام پروسې لپاره چې کوم طرز العمل د دواړو یا هم د انتخاباتو کمیسیون هم د اصلاحات ادارې لخوا جوړیږي، هغه له تر اوسه پورې زه فکر نه کوم چې
د انتخاباتو کمیسیون سره خبرې وکړي. دوی ویل چې تحریري امتحان د اداري اصلاحات اخلي او تقریري امتحان بیا ستا کمیسیون اخلي. هلته یو طرز العمل جوړ شوی دی،
یعنی د دوی لخوا دا جوړ شوی دی. دا چې اصلاحات ادارې ورسره په دې اړه باندې موافق دی که نه دی موافق، هغه بیل بحث دی. اما زه دقیق معلومات په دغه برخه کې لا تر اوسه پورې نه لرم، یعنی ځکه د انتخاباتو کمیسیون لخوا نه دي شریک شوي له ولس سره چې دا پروسه به په څه رقم کېږي، د زیارت کېږي. لا هم تر اوسه پورې، ځکه زه هغه د نوماندانو چې د ریاست جمهوري نوماندان وو، دا د هغوی تشویشونه وو چې په مختلفو غونډو کې دوی دغه شان وویل چې یعنی د کمیسیون لخوا لا هم هغه لازم وعدې چې په لومړیو کې شوې وې چې د یو نوماند په توګه ولسمشر هم هغوی ته رایه ورکړې ده، د نور نوماندانو سره به په همغږۍ باندې دا پروسه مخکیزي. متاسفانه هغه نه ده سوي په مخکې نه تللې. ول تر ټولو مهمه چې د بودیجوي ستونزه ده د کمیسیون. خدای دې وکړي چې دا ستونزه هم حل شي، امنیت ستونزه هم حل شي. تر ټولو مهم سیاسي تعاملات دي چې حکومت هم د کمیسیون خپلواکي وساتي. دا هغه موضوعات دي چې باید په دغه شپږ میاشتو کې حل شي. خو زه چې د وضعیت ته ګورم، حاکم وضعیت ته، د سولې پروسې ته، یو څه ماته ستونزه ښکاري.
صابر صاحب، حبیب صاحب یادونه وکړه چې د سولې پروسه کېدای شي د انتخاباتو پر وړاندې د ملي پروسې په توګه ورته وکتل شي. ستاسو له نظره انتخابات مهم دي او که سوله مهمه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم، ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د ما په نظر باندې دواړه ډېر زیات مهم دي،
کوم ته باید اوکار
وسی او هم سوله. خو فکر کوم هغه خلک چې د انتخاباتو لپاره کار کوي هغه په سوله کې نه دي مصروف، او هغه خلک چې په سوله کې کار کوي هغه د انتخاباتو لپاره نه دي مصروف. دا دواړه یو پروسې دي. د ما په نظر باندې صلح هم یو توفه نه ده چې موږ تاسو ته څوک راکوي چې یو شی راوړي او موږ تاسو په میز باندې کېږدي. دا تاسو صلح ده، دا تاسو صلح. صلح هم ډیر زیات کار غواړي. د دې خلکو ذهنیت، دا کوم خلک چې اوس د حکومت یا د نظام په خلاف دي، د دې خلکو ذهنیت جوړېدل، بیرته راتګ په عمومیتو کې کېدای سي یو وربند وسي. د افغانانو ترمنځ خبرې هم شروع سي چې د وروستیو کې تاسې هم خبرې په دې باندې چې طالبانو هم دې ته آمادګي ښودلې ده چې دوی د افغان دولت سره کېني، د افغانانو سره او خبرو ته. د ما په نظر باندې انتخابات هم ډېر زیات مهم دي. اهمیت یې په دې کې ده چې موږ او تاسې دا څو ورځې اورو، حتی د ګاونډیو ملکونو رهبران یا صدر اعظم د پاکستان هم دا ویلي چې موقت حکومت باید راشي. چې د ما په نظر باندې موقت حکومت د افغانستان لپاره زهر قاتل ده. موږ تاسو تجربه لرو، ډیر وخت هم نه ده تیر شوی، تقریبا یو شل پنځه ویشت کاله مخکې موږ تاسو د برخلیک سره لاس او ګریوان و. بالاخره د ملل متحد په منځګړیتوب باندې دا کار وشو.
خبرونه داسې برداشت کیږي چې دواړه ملي پروسې دي، هم د انتخاباتو ته کار وسي په خپل وخت باندې، هم د سولې لپاره کار وسي. خو که چیرې صلح کیږي او شرط هم دا چې انتخابات به کیږي، له سره به کیږي یا د ستم به نوی کیږي، بیا نو انتخابات نو خو صلح مهمه. صلح
د ما په نظر باندې اول خو راځي دغه د انتخاباتو د کولو یا د نه کولو په امکاناتو باندې که موږ تاسو وغږیږو. د میزان په میاشت کې د ریاست جمهوري انتخابات، د ولایتي شوراګانو انتخابات د ما په نظر باندې ډیر زیات کم وخت ده. کم وخت په دې معنا باندې، اول خو هغه مدرک چې موږ او تاسې د انتخاباتو د رایې د ورکولو لپاره استعمالوو هغه څه شی ده، اول باید په دې باندې فکر وسي. مثلا تذکره ده، بیا کارډونه توزیع کیږي، د پخوانیو سټیکرو د شان نه استفاده کیږي. که چېرته له دغو شان نه استفاده کیږي له پخوانیو نه، نو دا انتخابات بیا انتخابات نه دي، یعنی حتی له دې انتخاباتو نه دا کوم چې تیر شول دینه به هم بتر وي. او که چېرته د دې لپاره یو ډیر اساسي کار چې د تقلب او د فساد او د نورو بدبختیو مخه پکې ونیسي، د ما په نظر باندې چې هغه لږ وخت غواړي. د سولې خبرې کوم معلومات چې موږ او تاسو لرو د میډیا نه یا د ملګرو نه، د سولې هغه خبرې چې د امریکانو د طالبانو په منځ کې دي هغه تقریبا نهایي شوي دي. چې خلیلزاد صاحب هم څو ورځې مخکې په خپل مصاحبه کې وویل چې په هغه کې څلور موضوعګانې دي. یو موضوع د امریکانو نظامیانو وتل دي، دویم د افغانستان خاوره به د چا په ضد باندې نه کارول کیږي، درېیمه مهمه خبره دا وه چې افغانان به په خپل منځ کې سره کښېني، او څلورم اوربان ده. نو دوی ویل چې دا ډیر نږدې ده په دې وخت کې، او موږ او تاسې به د دې شاهد یو چې په نږدې وخت کې به دا لاسلیک شي. کله چې اوربان وشو او افغانان خپل منځ کې سره کښېناستل، زه فکر کوم د انتخاباتو په پروسه باندې په هغه تطبیق باندې کوم تاثیر، یعنی کوم خنډ نه شي ګرځېدلی. ولې په سیاسي لحاظ باندې چې طالبانو هم مخکې ویلي چې موږ یو مشترک حکومت یا مشترک نظام غواړو، د مشترک نظام په دې معنا ده چې د طالبانو نمایندگان هم په دې انتخاباتو کې برخه واخلي، او دوی هم په انتخابات په حکومت په نظام کې په هر قوه کې خپل کسان ولري، تر څو آینده کې دوی د مشترک حکومت خپل کوم اهداف سي دي هغه اهداف ته ورسیږي.
مننه صاحب، ډېر زیاته مننه. مروه جانې، ګر چې دغه سوالونه زیاتره د انتخابات خپلواک کمیسیون مسؤلینو ته راجع کیږي، خو بیا هم په هر صورت باندې دوی خبرو پروګرامونو ته نه حاضرېږي. دا نوې سیاست پالیسي هم دا ده چې دوی باید رسنۍ ته ولاړ نه سي، رسنۍ دوی ته ور سي. نه پوهېږم دلته یو غټه ستونزه رامنځته شوې ده. خو دا چې تاسو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره نږدې کار کوي، ورسره هر وخت په تماس کې، زیاتره تاسو سره معلومات شریکوي، دوه غټې ستونزې دي. یو د بودیجې نشتون ستونزه، او بل د امنیت ستونزه ده. که په دې وروستي معلوماتو راکړې، د بودیجې مسله تر کومه حده جدي ده او څومره حل سوې ده، او امنیت په اړه باندې حکومت او اړوندو بنسټونو څه کړي دي؟
ډېره مننه. مخکې له دې چې د دغه سوال ځواب ته راسو، د میزان د شپږمې نیټې د نقصولو موضوع رامنځته سوه. درې لامله کېدای سي چې بیا شپږم د میزان نقص سي. یو دا چې شاید بودیجه هیڅ وار نه کړل سي له نړیوالې ټولنې لخوا، یا هم
بودیجه چمتو کوو.
د دغه بودیجې چمتو کول د افغانستان د حکومت لپاره، ځکه په باور وار سره له دوی څخه موږ غوښتي وو چې د ټاکنو لپاره یو اختصاصي بودیجه باید ولري، خو په هغه وخت کې دا قبول نه کړه. نو اوس هم زه فکر کوم دا به ستونزمن کار وي، په یوازې د افغانستان حکومت دا کار وکړي، بیا له نورو ستونزو سره موږ مخامخ کیږو. او بل هغه ستونزه چې شاید ټاکنې وځنډوي او اندېښنه خلک ترې لري، هغه د سولې خبرې اترې دي، چې داسې نه سي موږ د سولې لپاره انتخابات قرباني کړو، ځکه سوله هم موږ ته مهمه ده، خو ټاکنې هم یو وسیله ده د سولې د همیشه د راتللو لپاره. بله مسله د کمیسیون د دایمي کارکونکو او د ولایتي کارکونکو د استخدام پروسه ده، چې یو طرز العمل د ټاکنو خپلواک کمیسیون د اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو کمیسیون ته ورلېږلې ده، او دوی به د یوې شفافه او ښې ازموینې په ترڅ کې به دا کارکونکي دوی استخداموي. موږ له دوی څخه وغوښتل چې د څار بنسټونه هم باید له دغې پروسې څخه نظارت وکړي، تر څو د خلکو اعتبار هم پر ځای سي. نو دا مسله از مشورتي ناست دوی سره دوام لري د بودیجې نشټون په جزئیاتو سره د بودیجې د هغه مسایل چې په کومه برخه کې بودیجې چی شي لپاره پکار ده د طرحه د ټاکنو خپلواک کمیسیون دوه درې ورځې مخکې د مالی وزارت ته وړاندې کړله اوس چې دا د افغانستان حکومت د طلبای کویلې سیو کنه مخه منتظر یو ځکه بودیجې یو له مهمو اصولو څخه ده په تیرو ټاکنو کې هم د افغانستان ټاکنې د هغه هیوادونو چې موږ په شاوخوا کې دي د دې په تناسب باندې څو برابر موږ مصرف کړی و خو بیا هم نتیجه یې سم نه و راتلونکي ټاکنې هم همداسې دي او د امنیت په برخه کې یوازې د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم نسی کولای ټول شان سم کړي د ډیری مواردو کې زیاده خلا ارګانونو د مرستې کموالی موږ وینو د حکومت هغه بې توجهي هم نه پاملرنه او د هغه نهادونو چې دوی دنده ده مثلا امنیت مسله مثلا د بودیجې مسله چې دوی طرحه ورکړله اوس باید د افغانستان حکومت دې ته څه وکړي یا هم د مالی وزارت د دوی د تابعیت مسله چې د بهرنیو چارو وزارت پورې تړون لري د دوی د اتهام مسله ځکه دغه کسان چې دوی ځان نوماند حسابوي تر اوسه هم نوماندان نه دي او نهایی لست نده معلوم خو لکمیسیون څخه مو غوښتنه هم دا و چې د نهایی لست باید خلکو سره شریک کړي تر څو مخکې له وخته کمپاینونو څخه هم ډډه وسي ځکه عملا موږ وینو چې همدغه احتمالي نوماندانو کمپاینونو ته پیل کړی ده د پروسې له سول له همدغې لړۍ
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر څو چې وروستی لست نه اعلان شوي هر ډول حرکات کمپاین نشي ویل کېدلی حبیب صاحب د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تعدیل سه نوی قانون رامنځته سه په قانون کې داسې یادونه شوې چې د یو میاشتې په اوږدو کې به د سین ټي وي سیستم امډیا ته ول طرحه جمهور ریاست ته وسپاره تر څو پر کابینه کې دا تصویب شي خو موږ تاسو ګورو چې انتخابات خپلواک کمیسیون ول چې امکان نه لري چې راتلونکي انتخابات د ایم ډی آر په سیستم سره وشي په قانون کې دا شدونه وسوي چې د ولایتي شورا او همدارنګه د ولسوالیو شوراګان انتخابات به د ایم ډی آر په سیستم سره کیږي خو طرحه جمهور ریاست ته سپارل شوې ده دلته انتخاباتو کمیسیون وایي دا کار موږ نه شو کړای په لومړی قدم کې د قانون نقص نشته قانون ماته مند تر پښو لاندې نشته اول پړاو کې
زه فکر کوم د قانون نقص د دې پراتک سره قانون نقص شوی دی د اول ورځې به نقص شوی دی بیا په کراتو کراتو لکه څنګه چې مخکې مراجعه دی ویلي چې دا شپږم د میزان دا هم ډیر زیات دقیقه نه ده چې دوی د ټاکنې تر سره کې بیا قانون نقص کیږي په ډیری مسایلو کې قانون نقص شوی دی د ایم ډی آر او د ایس ان ټی وی سیستم د ایم ډی آر سیستم تر ډیره بریده پورې د احزابو پورې تړاو لري یعنی احزاب په هغه کې کولی شي فعال رول ولوبوي بدبختانه په افغانستان کې موږ داسې احزاب قوي احزاب نه لرو که د احزابو د تقوی لپاره کېدلی سوی چې لس کاله مخکې یا د دیموکراسۍ د راتګ سره چې کله موږ د دیارلس سوه دوه اتیایم کال نه وروسته د اساسي قانون خاوندان سو هلې ځلې سوي وایي باید مشروع احزاب چې هغه ټول منلي احزاب وایي هغه تقوی سوي وایي هغوی دپاره کار سوی بیا موږ د ایم ډی آر سیستم نه استفاده کړی وایي بدبختانه چې دا نه لرو او دا یو څه مغلقه سیستم هم دی په هغې باندې د عامه آګاهۍ لپاره کار کول زه دا منم چې د راتلونکو ټاکلو لپاره دا ستونزمن حالت دی یعنی ډیری هغه ملګری دوستان چې زه شخصا خپله کوم چې په انتخاباتي مسایلو باندې بحث کوو ولی په جزئیاتو باندې په دغه سیستم باندې پوره آگاهی نه برخمن نه یستو د دې لپاره ما آگاهی د کمپاین کول پکار دی تر څو خلک په دې پوه شي ارزښت باندې د دې پوه شي نو د ولسوالۍ شوراګانو او د ولایتي شوراګانو لپاره د دې نه ګټه اخیستنه یو څه ستونزمنه ده بل لحاظ دا چې قانون کې یادونه شوی باید وسی نو هغه شرایط چې مخکې نه باید آماده وای هغه نه دی ورته آماده تر اوسه پورې نو دا حکم دی اکثر مسائل هم داسې چې په قوانینو کې حکم سوی ولی له عملي لحاظه ستونزې سره موږ مخامخ کیږو نو زه فکر کوم په دغه برخه کې قانون نقص شوی دی او قانون له مخکې نه پیشبینی شوی نه و چې په کوم لارې حل بدیل ورته موجود وي چې هغه عملي شي
مرواجان جواب کړي ها کومې ستونزې وي چې د ولسوالیو شوراګانو انتخاباتي وځندول
هغه څه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مطرح کړي دي چې اوس ولې په شپږم د میزان د ولسوالیو شوراګانو ټاکلې ولې له اجنډا څخه وتلې دي زه د دوی له دغه حرکت څخه هر کله کوم ځکه صادقانه راغله لوی ویل چې موږ ټولې ټاکنې نو مدیریت کولای
دلته یو بل ستونزه مو د مدیریت نه علاوه د کاندیدانو نشتون ستونزه هم ملته ډیره زیاته جدي او مطرح ده
هم د کاندیدانو نشتون هم د دغه ټاکنو مدیریت د ټاکنو خپلواک کمیسیون لپاره هم زمانه یعنی په یو وخت کې په یو ورځ څلور ټاکنې تر سره کول موږ په دې پویډو چې دوی تستونزمند کار ده خود د چراغلل صادقانه د افغانستان خلکو سره د مسله شریک کړه زه فکر کوم دخله په هیڅ قیمت سره د ټاکنو خپلواک کمیسیون نه دی ویلي چې موږ هیڅ ولسوالۍ شوراګانو نه تر سره یعنی ټاکنې نه تر سره کیږي ول چې پښپګم د میزان له دغه درې نورو ټاکنو سره د دغه ظرفیت په کمیسیون کې نشته چې موږ د ولسوالۍ شوراګانو ټاکنې هم
تر سره کړو ځکه دا له تخنیکی لحاظ چورته وګورو دا کوم ستونزه نه لري خو له سیاسي لحاظ ستونزه لري چې یو ډول ټاکنې موږ نسو حذفولای ځکه د اساسي قانون کې راغلي دي چې باید دا تر سره شي دا هم باید هیر نکړو چې د نوي کمشنرانو لاره او مسیر مشخص نه ده چې یوازې راتلونکي ټاکنې دوی باید مدیریت کړي کاشکې داسې وای ډېری کار اسانه و ډېر په جدي توګه دوی یوازې راتلونکو ټاکنو لپاره کار کړی وي تاسو باور کوئ همدا اوس هم په جدیت سره کار کوي مګر د تیرو ټاکنو له جنجال څخه دوی نه خلاصیږي همدا ده چې وخت یې نیولی ده د دوی کار یې له خنډ سره مخامخ کړي او حتی د ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو د حذفولو موضوع رامنځته شو
حبیب صاحب تاسو وړاندې څه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ده کوم ستونزې چې په تېرو انتخاباتو کې موږ درلودلې هغه باید په راتلونکو انتخاباتو کې ونه لري
په اوسنۍ ټاکنو کې چې په راتلونکو دي که موږ ورته وګورو دا وضعیت بل ډول ښکار کیږي زه وایم چې دیموکراسي دومره مهمه نه ده لکه د انسان ژوند چې مهم ده دیموکراسي د حکومتوالي یو ډول ده موږ عملا د مرګ او د ژوند ترمنځ تفاوت کوو د ښه ژوند او د مرګ ترمنځ موږ باید لومړی ژوندۍ پاتې شو د ژوند وروسته باید دیموکراسي تمثیل
صبر سم مخ لیدنه چې تاسو ملي شورا ته راسه دی وکیل په صفات باندې تاسو انتخابات خپلواک کمیسیون کې کار کړی زیاته تجربه لري هغه کوم ټکي چې انتخابات خپلواک کمیسیون یې پر راتلونکو انتخاباتو کې په پام کې ونیسي
د ما په نظر باندې اولین مهم شاید چې دغه تعهد ده باید هغه کسان چې دغه مسولیت په غاړه باندې لري باید یو متحد کس وي او دغه موضوع خپل یو موضوع وګڼي او دا مشکل خپل شخصي یو مشکل وګڼي او هغه حل کړي دا یو موضوع دویمه موضوع د پتیرو انتخاباتو کې دغه کوم موقتی مامورین چې دوی استخداماول په دغه تیره دوره کې دغه ولسی جرګې انتخابات تیر شو دغه موضوع استاد د مکتب معلمینو ته سپارلې وه حتی 10% معلمین هم حاضر نسول یو موضوع دا وه چې دوی امنیتي مشکل و بل هغه چې دوی ته ورکول کېدل پیسې هغه ډېرې کمې وې خلکو زړه ښه نه کړه بل هغه خلک هلته همیشه په مکتبونو کې وګرځېده راګرځېده آینده کې د خپل د امنیت په خاطر باندې دوی ډېر هغه شو دوی باید داسې یو طرزالعمل جوړ کړي چې دا کار یو قسم جبری سیستم باندې جوړ کړي کاغه معلمین کوي کاغه مامورین کوي کاغه هر څوک کوي نو دغه د موقتی مامورین چې دي د ټولو نه مهم خلک هم دغه دي ځکه چې دوی دغه پروسه د تطبیق دغه خلک کوي نو په دغه باندې کار وشي متحد خلک استخدام شي او بل مهمه خبره دا ده چې عامه په هوای باید پدې کې وشي لکه مثال به زه په تیر انتخاباتو کې مونږ او تاسو د بایومټریک ماشینونه ولیدل اکثر خلکو یعنی زتا ته د پوره باور سره توایم چې اکثر کاندیدانو د مونږ په شمول باندې دغه څه کمپاین کاوه ویل چې یو کس باید دوباره رائے ورنه کی زکه که دوباره رائے ورکړل نو اولین رائے متضرره کیږي خرابيږي یعنی خلک په دې ذهنیت باندې ولې بایومټریک ماشین اس یو هوایی شای وو نه هغه اساسي کارونه ورته سوي ول کمه چې مونږ تاسو بحث پیو ک ووټرلس غټ مشکل باید په دغه باندې باید دقیق کار وسی او یو ډیر منظم سند یا مدرک باید پیدا شي که هغه الکترونیکی تذکرې که هغه هر چی شي باوجود دې چې د انتخابات براتلون کې په بایومټریک په دیشانو باندې کیږي دغه یو ډیر اساسي او با اعتبار مدرک باید د دې لپاره پیدا شي
ډیر زاتمنه مروجنه کده بحث را جمع کې ورسلی پښتنې په توګه درته وایي چې انتخابات خپلواک کمیسیون کې د کوم کمشنران چې اوس کار کوي هغه د پخوانی په پرتله څومره وړتیاوې زیات لري یعنی دوی ژمن دي چې د انتخابات ترسره کړي
لباده مرغه دا کمشنران چې د سیاسي ګوندونو لخوا معرفي شوی و شرایط چې په قانون کې ورته ټاکل شوی دي کمشنران په دغو شرایطو برابر نه دي ټاکنیزې تجربه نه لري خو دا دوه مسایل د دې باعث نه کیږي چې موږ سر له وخته ووایو چې دوی ظرفیت هم نه لري مثبته نقطه د نوي کمشنران هم د نوي کمشنران او کمیسیونونو دا چې ښه همغږي لري د دارالانشال رئیسانو او له کمشنرانو سره بل د څار بنسټونو ته ښه غوږ نیسي یعنی په دې پوسه وي دي که موږ ټاکنیزې تجربه نه لرو د څار بنسټونه یې چون لري دوی بد غوږ ونیسي او تر اوسه پورې ښه روان دي که همدارنګه دوام پیدا کړي په جدیت کار وکړي انشاءالله راتلونکي ټاکنې به ښې ټاکنې وي موږ مخکې له مخکې نه غواړو د دوی په ظرفیت باندې وغږیږو انشاءالله چې یو غټ کار یې وکړي بیا به موږ ته هم ثابته سي څومره
د ولسی جرګې له پخواني وکیل یوسف صابر د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې له ویان شیرین خان حبیب او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان دي مروه امینی داشي په بحث کې مو سره ګډون وکړ مننه کوم درنو اوریدونکو تر بیا ښې چاره
زما رایا زما حق خباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له ازادي راډیو سره.